السلام علیکم درنو اوریدونکو سړی مشهید د شپږو بجو ما خامنه خبری مجلې ته مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم او وابورې درنو اوریدونکو پروانه خبرونه کیچه د افغانستان حکومت وای چې په تازه اقدام کې د کابل بیلا بیل برخو وسو تنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیولې چې واځي 50 تنه پکې د هدفي وژنو په تور باندې نیول شوی دي. نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د فاتحي اخیستو د مراسمو په ترڅ کې نن د کندهار، زابل، غزنی او بادغیس خبریالانو هم د هغه فاتحه واخیسته. د بیلاروس پولیسو نن په لسګونو معترضان ونیول. په مولداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د خبرونو تفصیل. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د فاتحه اخیستو د مراسمو په ترڅ کې نن د کندهار، زابل، غزنی او بادغیس خبریالانو هم د ښاغلي دایی فاتحه واخیسته او د افغانستان له حکومت د هغه د وژلو د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. خبریالانو دا حمله د رسنیو پر ټولې کورنۍ حمله وبلله چې د دوی په وینا هدف یې د ټولنې د غږ غلي کول دي. د کندهار پریس کلب مسؤول جاوید احمد تنویر وویل له څو ورځو تېرېدو وروسته هم حکومت د الیاس دایی د قضیې په اړه خبرالانو او دی خبرالانو بنسټونو ته معلومات نه دی ورکړي.
زموږ خوا په دې باره ده چې حکومت خپل هغه بې وسي چې موږ ته مخکې هم ښکاره کړې وه متاسفانه اوس هم تر اوسه پورې د دغې قضیې هېڅ معلومات مطبوعاتو سره نه دي شریک شوي.
خبرالانو په دې هېواد کې د خبریالانو د وژلو د دوام په اړه اندېښنه ښکاره کړه او له حکومت په تېره بیا له امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې د دوی امنیت ته زیات پاملرنه وکړي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی تېره پنجشنبه په مرکز لښکرګاه کې د ده پر موټر پورې د انخلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. پر الیاس دایی د شوې چاودنې مسؤلیت که څه هم چا نه دی منلی خو طالبان وویلي چې د دې پېښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. پرون هم په کابل، کندوز، پکتیکا، هلمند، لوګر او یو شمېر نور ولایتونو کې د دایی د فاتحې مراسم ترتیب شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه ادعاوې چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کېږي په کلکه رد او هغه یې بې بنسټه وبللې. د وزارت نن په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي افغانستان چې پخپله د ترهګرۍ ستر قرباني او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د هرې بڼې په وړاندې د بې توپیره مبارزې سیاست ته ژمن دی. هېڅکله اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو هېوادونو په وړاندې د ورانوونکو فعالیتونو لپاره کار واخیستل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هېواد دغه راز رسنیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې ویلي چې خبر داوي چې دا ډول مسایل کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په ترڅ کې چې په پام کې ده د روانې پنجشنبه په ورځ وکړي مطرح شوی وی.
په داسې حال کې چې د افغانستان دولت د پاکستان هیواد د صدر اعظم د سفر لپاره په دې اونۍ کې چمتووالی نیسي، تمه یې درلودله چې پاکستان لوری د خپلې علاقې وړ موضوعات د دوه اړخیزو همکاریو په چوکاټ کې په خاصه توګه د پاپس په چوکاټ کې مطرح او افغانستان لوري سره شریک کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وایي د پېښور د کرنې په پوهنتون کې پر ترهګریزو بریدونو کې د ننګرهار د یوه قومي مشر ملک فریدون خان مومند لاس لرلو په اړه د پاکستان د پوځ د ویندوی جنرال بابر افتخار هغه دا چې د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې په یوه خبري کنفرانس کې کړې ردوي او هغه بې اساسه بولي. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP مشر وایي د نوبل د سولې جایزه د ملګرو ملتونو دغه ادارې ته ځکه ورکړل شوې چې د نړۍ مشرانو ته یې خبرداری ورکړی چې راتلونکي 2021 کال به د خوړو له پلوه د نړۍ لپاره لا بد کال وي. ډیوید بیسلی له اسوشیتد پرس خبري آژانس سره په مرکه کې د هغو هېوادونو په کتار کې د افغانستان نوم هم اخیستی چې راتلونکي کال یې لا ډیر وګړي د خوړو مسؤلیت راتلونکي کال به یې لا ډیر وګړي د خوړو مسؤلیت ونه لري. هغه ویلي چې اداره راتلونکي کال د میلیونونو وګړو د مړولو لپاره 15 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري. 15 میلیارډ یوازې د دې لپاره چې د قحطۍ مخه ونیسي او 10 میلیارډ نور په نړۍ کې د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي او ماشومانو ته د غرمې ډوډۍ د ورکولو په ګډون د خپلو پروګرامونو عملي کولو ته اړتیا لري. نړیوال بانک د افغانستان په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د کورونا وبا د خپرېدو وروسته د محدودیتونو په نتیجه کې احتمالا په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ کچه په سلو کې تر 2 اویا پورې لوړه شوې ده. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې نږدې 15 میلیونه افغانان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګېدلو محدودیتونو او د ښارونو د قرنطین له وجې د جدي اقتصادي زیانونو له ګواښ سره مخامخ دي. ټاکل شوی ارمنستان د سولې د هغه تړون له مخې چې د ناګورنه قرهباغ پر سر د شپږو اونیو جګړې ته د پایټکه کېښود، نن آذربایجان ته د لانجمنو سیمو د سپارلو بهیر پیل کړي. د آذربایجان د چلبجار د سیمې اوسېدونکو چې له لسیزو راهیسې پرې ارمن ټبري واکمن ول، خپل کورونه پرېښودل. ازادي راډیو د ارمني څانګې د راپور له مخې یو شمېر اوسېدونکو مخکې له دې چې له خپلو کورونو وزي هغو ته اور ورته کړ. تر 1990 لسیزې مخکې د چلبجار ډېری اوسېدونکي آذریان ول چې پر سیمې د ارمن ټبرو د واکمنۍ تر ټینګېدو وروسته ډیر لدې سیمې وشړل شول. د بیلاروس پولیسو نن پر لسګونو موترزان ونیول. پولیسو په پلازمینه مینس کې د موترزانو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او صوتي لاسي بمونو څخه کار واخیست. اعتراض کوونکي له قدرت د الکساندر لوکشنکو د لرې کېدو او د انتخاباتو د بیا کېدو غوښتنه کوي. د بیلاروس په نورو ښارونو کې هم مظاهرې وشوې. په مولداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د سیالۍ یو لوری لویدیز پلوی د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پوه مایا ساندو او بل لوری اوسنی روس پلوی ولسمشر ایګور دودان دی. د نومبر په لومړۍ نیټه د ولسمشرۍ په لومړۍ ځلې انتخاباتو کې ساندو پر خپل سیال مخکې شوی و، خو 50 جمع یو رایې چې د ولسمشرۍ لپاره اړینې دي نوې ګټلې. او څلور فضانوردان بنن د لومړي ځل لپاره د سپیس کریو ډراګن د ریزایلنس په نوم فضایي بیړۍ کې نړیوالې فضایي اډې ته واستول شي. د امریکا متحده ایالاتو وروسته له هغې چې د روان کال د پسرلي په پای کې یو ازمیښتي ماموریت کامیاب شو، هیله من دی چې له دې وروسته به د دا ډول فضایي ماموریتونو لړۍ دوام وکړي. په دغه فضایي بیړۍ کې درې امریکایي او یو جاپاني فضانوردان فضا ته استول کیږي او دوی به نن د یکشنبې په ورځې په سیمه ییز وخت مخام شاوخوا 9:30 بجې د فلوریدا د کینیډي له فضایي اډې والوزي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه میرمن کارن پینس به په دغه فضایي اډه کې د مراسمو دوه ګډونوال وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 0. هرات اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه 2. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 10. مزار شریف اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه 2. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 10.
وخت د مخام شپږ بجې او اته دقیقې وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او مطالب لرو. افغان حکومت وای چې د بیلابیلو جرمونو په تور یې 200 تنه د کابل له بیلابیلو برخو نیولې دي، چې واځي 50 تنه فکې د هدفي وژنو په تور نیول شوی.
اقدامات تر سره شوی دي، هغه 50 کسان نیول شوی دي د هدفي وژنو ترګریس فعالیتونو په برخه کې.
په دې اړه د راپور به واوري. دا به هم واوري چې د کندهار په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال الیاس دایي د دا فاتحې مراسم ترسره شول. په کابل ښار کې د باران او واوري ورېدو له امله په ډېرې سرکونو اوبه ډنډ ولاړې دي او په یو شمېر سرکونو د موټرو تګ راتګ هم ګران شوی دی. په دې اړه هم راپور اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر حکومت، البته پر پاکستاني حکومت، غږ کړی چې په سیمه کې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره مؤثره اقدامات وکړي. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. افغان حکومت وایي په تازه اقدام کې د کابل له بیلابیلو برخو 200 تنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوی دي. دغه خبره د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه کړې ده. خو یو شمیر کارپوهان دا د عام وګړو تیرستل ګڼي وایي دا د کابل ښار په امنیت کې کوم بدلون نشي راوستلی. تفصیل له ناجی صافی اوري.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د 200 مجرمینو د نیول کېدو خبر ورکوي. ښاغلی صالح جرمی شبکو ته هم ګواښ کوي چې د نه تسلیمېدو په صورت کې به له جدي چلند سره مخ شي. امر الله صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې په ټولو ولایتونو کې د مجرمینو د نیولو لپاره نوملړ جوړ شوی او ډېر ژر به اقدام وکړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح که څه هم د دغو مجرمینو د جرمونو نوعیت نه دی مشخص کړی، خو ویلي چې د 3600 مجرمینو له ډلې چې په دې وروستیو کې پیژندنه شوې وه 200 کسان نیول شوي او پاتې نورو پسې عملیات روان دي. ښاغلي صالح دا هم ویلي هغه مجرمین چې پټ شوي فکر کوي د سهار د 6:30 بجو غونډې لنډمهاله دي او دوی به بیرته خپلې کړنې پیل کړي، خو په خبره دوی تېروتنه کوي او باید تسلیم شي. د نوموړي په خبره تسلیم شوي باید پښیماني وښیي او که د حق الاب دعوا پرې نه وه ښیي وبخل شي. افغان ولسمشر په کابل کې د جنایي جرمونو په ډېرېدو سره څه موده مخکې خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د پلازمینې د امنیتي پیښو د ارسولو دنده وسپارله، چې ښاغلي صالح له هغې ورځې وروسته هر سهار 6:00 د کابل له امنیتي مسؤلینو سره چې شمېر یې لسګونو ته رسیږي غونډې کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیا وایي په نیول شویو کې 50 تنه هغه کسان دي چې په هدفي وژنو کې لاس درلود.
چسپکي ماینونه اوس یو تعدید دی چې تورستان یا د ترهګریز فعالیتونو له لارې هغوی غواړي چې د مدني لحاظ نه د خلک سر باندې فشار راولي تر څو د خلک او حکومت ترمنځ یو واټن ایجاد کړي. په دې برخه کې هم اقدامات ترسره شوي دي. 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنې او ترهګریز فعالیتونو په برخه کې. په دغه وروستۍ اونیو کې چې هغوی په کابل کې او د کابل په همجوار ولایت کې توریستي یا ترهګریز فعالیتونه درلودل.
ښاغلی آریان نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې پاتې کسان هم ونیول شي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په وروستیو دوو اونیو کې په کابل او ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په تر ټولو وروستۍ پیښه کې تېره پنجشنبه په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی په مرکز لښکرګاه کې د په موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. کورنیو چارو وزارت وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې د نوموتو شخصیتونو، خبریالانو او مدني فعالانو په نښه کولو سره د خلکو او دولت ترمنځ واټن رامنځته کړي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د کندهار خبریالانو نن په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی فاتحه واخیسته او له حکومت یې غوښتل چې د نوموړي د وژل کېدو د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نه شي. صادق رښتینی په دې اړه راپور راستولی.
د کندهار خبریالان د خپل وژل شوي همسلکه الیاس دایی فاتحه اخلي. د کندهار پریس کلب مسؤول جاوید احمد تنویربایی له څو ورځو تېرېدو سره سره حکومت د الیاس دایی د قضیې په اړه خبریالانو او د خبریالانو بنسټونو ته معلومات نه دي ورکړي.
په تېرو څو ورځو کې زموږ د متپارته کورنۍ ډېر خواخوږي، ډېر مهربانه او ډېر تکړه، د سیمې په درد ډېر دردمند ملګری شهید الیاس دایی د لاسه ورکړي. زموږ خوا په دې باده ده چې حکومت خپل هغه بې وسي چې موږ ته مخکې هم ښکاره کړې وه، متاسفانه اوس هم تر اوسه پورې د دغې قضیې هېڅ معلومات متبادل سره نه دي شریک شوي.
په جنوب کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل احمد لودین حکومت تورن کړ چې د دایی د وژل کېدو د پیښې د غندنې پرته نور څه نه دي کړي.
تر اوسه پورې له غندنې پرته موږ ته د دایی د قضیه په اړه هیڅ معلومات نه جرات کول شي.
مطبوعاتیان بې طرفه دي، رسنۍ بې طرفه دي، ژورنالیزم بې طرفه دی. پر مطبوعاتیانو باندې برید یوازې او یوازې د خلکو پر ژغ باندې برید. تاسو ګورئ رسنۍ بل څه وظیفه لري. رسنۍ خو نه دلته د طالب رول اجرا کړی دی، رسنۍ خو دلته نه د حکومت رول اجرا کړی دی. یوازې او یوازې د هغه خوار ولس، د هغه خوار مظلوم ژغ پورته کړی دی. هغه د ژورنالیزم د اصولو په رڼا کې چې هغه د مشکلاتو سره مخ دي، هغوی جنګ جګړو بې ځای کړی دي، هغوی بې وزلي ځپي.
په کندهار کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل عبدالسمیع غیرت ملوی سره د دې چې ولایتي ادارې د دایي د تهدید په اړه معلومات درلودل خو د هغه د ساتنې لپاره هیڅ راز مرسته ونه کړه.
یوه اداره، یو نظام، یو حکومت چې د یوه فرد چې د ولایت مقام په یو کیلومتري کې کوري د هغه د مرګ له تهدید خبر وي، په دې خبر وي چې هغه وژل کیږي، هغه ترورېږي او د هغه په اړه هیڅ اقدام نه کوي، دا د یوه حکومت، د یوه نظام د بې کفایتۍ وروستی حد دی. او بدبختانه او متاسفانه زموږ نظام دا حالت لرلی دی که دوی واقعیا د خبریالانو غم اخیست وای، د خبریالانو د ژوند او د مرګ خبر ورسره وای او د خبریالانو ژوند یې ساتلی سوی، دوی باید اقدام کړی وای. د دې تر څنګ کېدلی سوی چې شهید دایې له لشکرګاهی له هلمند ایستلی وای.
غیرت ما زیاتوي چې خبریالان په بې طرفه توګه کار کوي او د خلکو د ژغ پورته کولو یوازنی یادرس دی چې د ساتنې لپاره باید د جګړې شکل اړخونه هلې ځلې وکړي.
که په همدغه کندهار ښار کې خبریالان نه وای، دلته به فساد اوج ته رسېدلی وای، دلته به بار اوشان په ګنډه وال کېدلی. همدغه خبري اعلان چې د هر برخه کې کومک کړی دی، د خلکو ژغ پورته کړی دی او د خلکو ژغ ته انعکاس ورکړی دی. متاسفانه دغه سپېڅلی مسلک سره سره چې دوی ورته ژمن دي او په دغه سپېڅلی مسلک کې کار کوي بیا هم دوی وژل کیږي.
پرې لحاظ دایي د سوي چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. طالبان ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینهپال تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر محمد اشرف غني ټولو ارګانونو ته د محمد الیاس دایي د وژنې د دقیقه چیرنی سپارښتنه کړي.
له کندهار د بل ولایت په لور، البته د غزنی په لور، نن په غزنی کې هم غنو خبريالانو د الیاس دایي د وژنې په تړاو باندې ویرغونډه جوړه کړې او د فاتحې مراسم یې تر سره کړ. د غونډې ګډونوال ویل الیاس دایي یو زړور خبريال او هڅه کوله چې د هلمند د جګړو ځپلو خلکو غاک د چارواکو نړیوالو تر غوږونو ورسوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
په غزنی کې د خبریالی الیاس دایي ویرغونډه جوړه شوه. دا غونډې پیل د خدای بخښلی الیاس دایي روح ته د ثواب په مخه د قران کریم په ختم وسو.
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم.
په غونډه کې ځینو خبریالانو د الیاس دایي د بیلوري خبریالۍ او وژل کېدو په اړه خبرې وکړې. په جوړه سوې غونډه کې خبریالانو وویل حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي د وژل کېدو د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نشي. د افغانستان ژورنالیستانو ملي اتحادیه د غزنی دفتر مشر رحمت الله نیکزاد وویل الیاس دایي یو زړور خبریال وو او هڅه یې کوله چې د هلمند د جګړو ځپلو خلکو غږ د چارواکو او نړیوالو تر غوږونو ورسوي، خو له بده مرغه چې ځان یې تر خلکو قربان کړ. نیکزاد زیاته کړه خبریال بې لوري وي او باید د هغه کار ته درناوی وسي.
الیاس دایی خبرنگار رادیوی آزادی در هلمند را
الیاس دایی په هلمند کې د ازادي رادیوی خبريال ته مو د فاتحې مراسم نیولی و. موږ په جګړو کې لشکیل خو څخه غواړو چې خبريالان تر برید لاندې ونه نیسي. په ټولنه کې وازی خبريالان دي چې د خلکو ژغ ته پوشش ورکوي.
دا راز کې صداي مردم انعکاس پته.
نیکزاد وړاندې وویل خبريالان به لوري دي. موږ په دې هیله یو چې خبريالان ونه غواښل سي او نه وژل سي. دا غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې افغان دولت ته خبري اعلانو په خوندیتوب کې پړ وباله. د محمد الیاس دایي په اړه دغه جوړه سوې غونډه کې په دغه ولایت کې د ډیری بهرنیو او کورنیو رسنیو له استازو، کارکوونکو او خبري اعلانو پرته هیڅ چارواکي برخه نه واخیسته. غونډه د الیاس دایي روح ته د بخښنې د دعایي په لوستلو سره پای ته ورسېده.
الیه راجعون وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله و اصحابه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کابل ښار کې د باران او واورې ورېدو له امله په ډېری سړکونو اوبه ډنډ او په یو شمېر سړکونو حتی موټر تګ راتګ ګران شوی دی. په ښار کې دې حالت د اړوندو ادارو په اړه سخت غبرګونونه راپورته کړي. منتقدین وایي اړوندو بنسټونو د ویالو په جوړولو کې بې غوري کړې ده. په همدې حال کې د کابل ښاروالۍ وایي د دې ستونزې د حل لپاره ځانګړي پروګرامونه تر لاس لاندې لري. نور حال په دې اړه د ډي وي نادر په راپور کې.
د افغانستان لوی ښارونو په ډله کې کابل په ډیر نفوس او ترافیکي ستونزو کې نوم لري. په کابل کې د موټرونو ډیر شمیر یا ترافیکي ستونزې د دې لامل کیږي چې د ښار ډیری لارې بندې پاتې شي، خو اوس د باران او واورې په ورېدو سره دا ستونزې یو په دوه شوي. د شنبه ورځې راهیسې د باران او واورې ورېدو سره د کابل په ډیرو سړکونو کې اوبه ډنډ دي چې موټرونو ته یې تګ راتګ ګران کړی دی. په کابل ښار کې موټر چلوونکی سید ذاکر وایي موټر یې په اوبو کې د بند پاتې کېدو له امله خراب شوی.
همیزه چهارای شایی پیشتر طرف میدان می آمدم داخل موتر اول او کم بود تا پیش آمده رفتیم او زیاد شد حتی تا اندازه رسید که تا زیر سویچ بول دو پر شدک دونم اونجا موتر من خراب شد دیگه دولت توجهش به این بارد همیشه یک کار یک روز نیست یک روز باران شده نمیال در سرک یک موتر تیر نمیتونه موتر که تیر نشه مردم یا بایسکل موترسکل پیاده چه قسم تیر شد
حقه پا دی برخه که در کابل خاروالی گرم بولی د کابل ښار یو شمیر ښاریان وایي ښاروالۍ خپل مسؤلیت چې د سړکونو څنډو کې باید ویالې جوړې کړي په سم ډول نه دی ترسره کړی او دا د لارو بندېدو لامل کیږي. د دوی په وینا ډېر ځله د لارو بندېدو له امله ناروغان روغتونونو ته په خپل وخت نه رسیږي او له خطر سره مخ کیږي. یو شمیر نور بیا د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د ښاري فرهنګ په نه مراعتولو تورنوي او وایي چې دوی په کوڅو او ویالو کې کثافات اچوي چې له ورښتونو وروسته د ویالو د بندېدو لامل کیږي.
زما نوم عدلشاه دی. فعلا په درېیم اوکراینو کې اوسېږم. نه د ډیران ځای معلوم دی نه د ګن ځای معلوم دی. بس یو ځای باید دوی ته انتخاب شي په هره کوڅه کې په هره کاریک چې ځای معلوم نه دا خو ښار دی یو بسفکوري ځای پکې نه نو مجبوره دی خلک ګن کوڅې ته خطا کی ویالې ته خطا کی.
زما نوم صدا حامد ده. باید هم دې ته متوجه اوسېږي مثال د خوراکه شیان اخلي یا کیلې یا داس شیان چې پوست ولري دا باید بې ځایه په سړک کې مونږ او تاسو خطا نه کړو ځکه دا زموږ غلط فرهنګ ده.
په سړکونو باندې د باران او واورې ورېدو له امله د اوبو ډنډېدلو ستونزه په ټولنیزو رسنیو کې هم په ګرمي تنظیم موضوع بدله شوې ده. خو کابل ښاروالۍ وایي پرونی ورښتونه له وخت وړاندې رامنځته شول ځکه دا ستونزې رامنځته شوې دي. د کابل ښاروالۍ ویاند سمیرا رسا ازادي راډیو ته وویل
زموږ همکاران تر شپې تر ناوخته پورې هغوی په خپل کارونه بوخت وو او هغوی همدغه د کابل څیره بدل کړل. هغه اوبوی چې په فرات کې تجمع کړی وو ټول هغه د زموږ همکاران ایسته کړ او سړک یې پاک کړ.
که څه هم کابل ښاروالۍ د تدابیرو او پروګرامونو خبره کوي خو کابل ښاریان وایي دا ستونزه هر کال رامنځته کیږي او د ډیرو نیوکو سربیره هم د یو منظم سیستم د جوړولو برخه کې کوم اقدام نه دی شوی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ختیځ ولایت نورستان پر لور په ختیځ ولایت نورستان کې د روغتیایي کارکونکو د کاري اعتصاب دوه میاشتې په پوره کېدو دي خو لا هم دغه ډاکټرانو ته او روغتیایي کارکونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. په دې اړه د موضوع تفصیل روحلا انوري وړاندې کوي.
د نورستان اوسیدونکي ویل تیرو نږدې دوه میاشتو یې په ولایت کې ډاکټرانو د ماشونو او نورو امتیازاتو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی چې ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي محمد وایي
د شفاخانه کې کوم دوا مې نشته زه د مسیوال نه راغلی یو مریض مې راوستې دي زنانه دي او دلته نه ډاکټران غریبان مسافر دلته راغلی دي نه هغوی معاش شته هغوی به خپل کورو چلی کړي دلته به شفاخانه کې تداوی به کوي.
ډاکټران بیا وایي شپږمه میاشت روانه ده چې دوی ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. د دوی په خبره چې د هټیوالو د پورونو د پرې کولو لپاره خپل موبایلونه او د کور وسایل پلورلي خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د روغتیایي کارکوونکو معاشونه یې د هیډ په نوم موسسې ته سپارلي او ډېر زر به دغه ستونزه حل شي. د یاد وزارت مرستیال ویان نورالله ترکې
دوی میاستنی چې څومره میاشت دوی کار کړی ماش هغه د پروژې ته حواله شو نو انشاءالله څو ورځو کې به د هغوی د اکاونټو د سیستم ترتیب نه وروسته یا بې ماسیوه د اکاونټو څخه ماش ورته ورکړل شي. کله چې ماش کارمندانو ته ورکړل شو له هغه وروسته به هغوی سره پاس قرارداد پاس کړي.
په نورستان کې ټول 24 روغتیایي مرکزونه او یو روغتون موجود دی چې له تیرو نږدې دو میاشتو ټول د ناروغانو په مخ تړل شوي. د خلکو په خبره چې اوس یې په ولایت کې د واورې اورښت هم پیل شوی او که په وخت د ډاکټر رانو اعتصاب پای ته ونه رسیږي او روغتیایي مرکزونو کې درمل پوره نشي نو دوی به سختو مشکلاتو سره مخ شي.
په نړۍ کې څه تیریږي.
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
لورو پاتر امریکا
لغیاکشن
د آسیا تر اوسترالیا بیر
ما
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره مؤثره اقدامات وکړي. نوموړي د سیمې له ولسه هم غوښتي چې د نامنۍ پیښو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. پښتین دا خبرې نن په میرامشاه کې د غورزنګ یوې جلسې ته په وینا کې وکړې. دې جلسې ته زرګونه خلک ورغلي وو. د سیمې امنیتي او انتظامي چارواکو وخت په وخت ویلي چې د خلکو د سر او مال د حفاظت لپاره کار کوي او په دې لړ کې یو شمېر وسلوال وژلي هم دي. د پښتین تر څنګ د غورزنګ یو شمېر نورو مخکښو او ملاتړو هم جلسې ته ویناوې وکړې. پامیر ساحل په دې اړه تفصیل راکوي.
پښتون ژغورنې غورزنګ د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه کې جلسه کړې چې ورته بیلابیلو مشرانو ویناګانې کړې دي. د نومبر 15مې جلسې ته د غورزنګ مشر منظور پښتین په وینا کې پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخنیوي مؤثره اقدامات وکړي. نو ویل ولسته د هر هدفي برید په اړه حکومت خبروي او که حکومت یې غم نه خوري نو د احتجاج له لارې د خپل حق وغواړي. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامي چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو تسپاري. پښتین دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په 2019 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 او سږ کال په هغه قبایلي ضلعه کې 18 هدفي بریدونه شوي دي. پښتین ویل چې د غورځنګ او حکومت ترمنځ د مذاکراتو یو شمېر پړاوونه شوي خو لا نتیجې ته نه دي رسېدلي. د ویل په مذاکراتو کې هماغه غوښتنې دي کمی چې پخوا کولې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت او امنیتي چارواکي دي قبایلي سیمې له ځمکو لاندې بمونو پاکې کړي، د هدفي بریدونو مخنیوی دی وکړي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځوروي، ټول ورک کسان د عدالت ته وسپاري او ماورای عدالتي وژنې دي بندي کړي او په قبایلو کې د ترهګرۍ او نامنیو په کلونو کې د ټولو پیښو پلټنو لپاره د حقایقو موندلو او جوړجاړي ټروث اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړي. حکومت او پوځ وایي د غورځنګ غوښتنې جایز دي او وار له مخه یې د ځنو پر پوره کولو له شاوخوا دوو کلونو راهیسې کار ته دوام ورکړی. پښتین جلسې ته په وینا کې پر ولس غږ وکړ چې خپلې قبیلوي شخړې پرېږدي او د ځمکو لانجو پر سر دی د یو بل پر خلاف نه درېږي، بلکې له یووالي د کار واخلي چې په سیمه کې د امنیت او پرمختیا لارې هوارې شي. د همداراز زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو خلک دي ښځو ته د هغوی ټول حقونه ورکړي او نجونه دې له تعلیمه نه بې برخې کوي. د میرامشاه جلسې ته د غورځنګ یو بل مشر او په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ هم وینا وکړه او پر حکومت یې د هدفي بریدونو مخنیوي ترڅنګ د امنیت ټینګښت غږ وکړ. د ویل په قبایلي سیمو کې نامنۍ بیا سر پورته کوي چې باید یې د هغو سیمو ځوانان او مشران پر وړاندې ودرېږي او بیدار وسي چې په وینا یې بل ځل د پردیو جګړو لپاره ونه کارول شي. داوړ په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویل چې باید د هغه هیواد شخړې په سیاسي لار حل شي. دا وړ د جلسې پر ګډونوالو غږ وکړ چې لادمه تشدد کار واخلي او ویل چې پښتانه باید تر راتلونکو 1500 کلونو بیا ونه جنگيږي او نه د بل چا د جګړې برخه شي.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اورید. ایران حکومت د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره لره روانې شنبې چې د نومبر 28 کېږي شدید محدودیتونه لګوي. دغه محدودیتونه په پلازمینه تهران او نږدې سل نورو ښارونو کې لګول کېږي. سالی محمد سالی په دې اړه راپور راکوي.
د ایران ولسمشر وایي د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره شدید محدودیتونه د نومبر میاشتې له 28 نیټې لګول کېږي. حسن روحانی پرون شنبه د څرګندونې په داسل کې وکړې چې ایران په منځني ختیځ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړینو له اړخه تر ټولو زیات ځپل سوی دی. د روحانی په خبره دغه محدودیتونه به د پلازمینې تهران تر څنګ په سلو شهرونو کې ولګول سي. پیرن ولسمشر دغه راز ویلي خلک باید دا تاریخ واقعیت ومني چې د کورونا وبا ستونزه به د اوږدې مودې لپاره پاتې وي او خلک باید له دغه نابللي میلمه سره د اوږدې مودې لپاره ژوند کول زده کړي. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علی رضا رئیسی په یو خبری کنفرانس کې رسنیو ته وویل غیر حیاتي کاروبارونه او خدمات به وځنډول سي او موټرونه به شارونو ته د ننوتلو یا ورڅخه د وتلو اجازه ونه لري. د رئیسی په خبره د شدیدو محدودیتونو د لګولو هدف د خلکو د کاروبارونو ځنډول نه، بلکې د کورونا وبا د لا خپرېدو مخنیوی دی. د ایران لړزان د اقتصاد د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو لکبل نور هم ځپل سوی او د دغه هواد رژیم د محدودیتونو لګولو او د اقتصادي چارو ځندولو ته لیوالتیا نه درلوده. د ایران د حکومتي ارقامو له مخې په دغه هواد کې په کورونا وایرس تر 1400 ډیر کسان مړه او تر 1500 ډیر نور کسان په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي. خو انتقاد کوونکي وایي په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړو شمیر تر دې خورا زیات دی. ایران تر دې مخکې تیره سه شنبه په لویو ښارونو کې د یوې میاشتې په مخه یو لړ محدودیتونه لګولي وو چې له مخې غیر ضروري کاروبارونه د ماښام تر شپږو بجو وروسته تړل کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ماښام شپږ بجې او 1:30 دقیقې شوې. دا پښتو نیم ساعته خبري مجله مو همدلته پای ته رسېږي. راتلونکی نیم ساعت